السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب شپږویشتمه او د نومبر ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي. په سر کې هم خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش تنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دفیر عبدالرحمن نظامانی سره دا غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1.5 ډیر افغان کډوال زندانی شوي دي. بلورته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټ عمره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري.
افغانستان فعلا ټیم سوم هست.
افغانستان د اوس لپاره دریمه لوبډله ده. که چیرته دا لوبه وګټو اتلولۍ به زموږ شي. که مساوي شو ډېر چانس به پیدا کړو چې دوهم شو. که لوبه پایلو بیا به هم په جدول کې دریم یو.
په ایران کې د دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراست په بانه، سنندج، کرمانشاه، مریوان او بوکان کې پرون مظاهرې وشوې. او د ناټو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولانډ ولسمشر اندري دو دا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناټو یې هم لري، اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو ویشتلي وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوري. روسیه د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه تر سره کړه. ولې دا ځل طالبان نه وو بلل شوی؟
دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا دوه درې میاشتې کېږي چې ترینګلي دي.
نن 15 ورځ ده چې د چمن دروازه بنده ده. سوداګر د بندېدو دوام ته اندېښنه لري.
موږ تجاران ضررمن کېږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات.
په همدې حال کې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي له پاکستانه غوښتي چې افغان ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړي. او څلور بایسکل سپرو له جنوبي افریقا قطر ته 10,000 کیلومتر واټن پر بایسکل وهلی دی.
ډیر خوښ یم. اصلي هدف مو د 10,000 کیلومتر سفر او د فوټبال نړیوال جام ته رسیدل وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپور ته. د افغانستان لپاره د روسیې استازي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف وویل روسیه د طالبانو له دې دا سره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکا فارمټ لغونډه ورسره خبري اعلان ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید هم شمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغون شي، خبري وکړي او پوښتنه وکړي څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسي په پلازمینه ماسکو کې پروند د ماسکو فارمټ څلورم غونډه تر سره شوه. تر دې غونډه مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی لګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت چپې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییز ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکي باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییز او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربی امارات، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمن د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم شغې رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې هم شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څرنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ بنسټ او ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 کال کې د دوه هېده تړون برخه وه. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو قربانه وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کومه غونډه په ماسکو کې جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. روسیې له طالبانو سره اړیکې شوې. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلې دي. د بشری حقوقو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت سره باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
د ماسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې د پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دي جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغیز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد نه کړی ده.
روسیه په وار وردا ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي. نو زه فکر کوم چې دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیه کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي، هغه نه دی ورکول سوی. نو روابط له وړاندې لا خراب دي، او دوی ته نه بلنه ورکوله په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. د دواړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د دوه درې میاشتې ترنګلی دي.
نو آزاد صاحب، که چېرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې وبولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنمو او داسې قرارداد.
ډېر هېوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایټالیا هم دوې ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دی په واقعي ډول پلی سي. د کوم بحث دا چې دا مستقیما د طالبانو سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیې په خپل د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان په روس اشکال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لرې شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو، او هغه ډېر ښکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریز ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وه تېره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابدای کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وې غندای. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو په ټوله کې طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي پر هغه مسایلو باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد تر تاثیر لاندې دي هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی او دغو تر څنګ ودرېده او د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلتا بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده او هغه ګواښ دی ته متوجه دی په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوي اوسې هغه مخنیوي نه دی سوی نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لاملونه همدغه دي چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2020 را وروسته شوې هغه وسغړول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لا خواو ته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وایي د سپین بولداک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. د غراز یو شمیر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سپین بولداک چمن ترمنز لار نن د نومبر په 15 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګري پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د سپین بولداک چمن ترمنز لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچ او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولار دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولداک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولداک دروازه چې ده د زمور د ولسنو او د اخوا د پاکستاني ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح، او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا محل کندهار څخه د تازه میوه په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپاره، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مسول او سوداګر اجی عبدالحد غشتنه کوي چې د پولي دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او د لاره پرانیزي.
د دې خواته او اخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچ میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه د اسلامي امارت او د پاکستان اسلامي جمهوریت څخه چې درگزار سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانم رخلا دی موږ راغلی و د تخار نه وزدت کندهار کې پساوی ماته مار لارم سره ډیر خراب ولا تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. وزدت مال سره خراب دی هوټل کې ناس دی سلو رس کې چې هوټل ته پراته یو موږ ډیر په مشکلات د مخامه خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې دا غم مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیواله دلته هوټل مشکلات دی بل د خوراک مشکلات دی بیخی دا شو چې بیخی ستړی سولې.
مانو وزیر محمد زه دی غزنی ولایت مې غزنی شهر اغلا هم زمو کوټه ته مزوري ته حالت مې نوایي دا کار کوم مزوري کار کوم دا درې ورځې کې سیدا بارډر ته بارډر خلک ولاړم بارډر باندې پیسې را سره نه ستوره دا دروازه نه خلاصيږي دا نه پیسې سره پورتال کې ډوډۍ وخورم، دغه سي دروازه څنګه تا قرار ناسم، نه پیسې را سره سره نه غوډه نه دروازه خلاصې کی.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیانسول. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت یې نه دی معلوم خپل توفنګچا راباسي او پر پاکستانی پوځیانو ډزې کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لاري د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د ګاونډي هیواد سره سستون زره غلې و تفتر خوالی په هغه غړي ختم سو، نو دوستان دي د حلې دوه لپاره هڅه روانه ده، نو ان شاء الله نږدې وخت کې بستونز ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګ راتګ په مخ خلاص سي. په حاله دروازه بنده ده، راو ساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلو کوشش نکړي.
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي.
په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د درملنې او د خپلوانو د لیدو لپاره افغانان خپل خاورې ته ورپریږدي او پر پوله د خزینه و د تلاشۍ لپاره خزینه کارکونکي وګماري. پاکستان د سپین بولدک او چمن لارا لتیری یک شنبه راهیسې بند کړی او پر تورخم هم د افغانانو تګ راتګ پاکستان ته د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته تر بل هر وخت زیات سخت شوی. په دغو دواړو پولو کې افغانانو او مسافرو وخت نا وخت پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دافیر سره د غونډې پر مهال له اسلام آباد وغوښتل چې هغه افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره یا د خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته ځي. د سپین بولدک چمن لار پاکستان وروسته تر دې وتړله چې تیر ریاکشن به هلته نشته وشوه چې په ترس کې یو پاکستاني سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. تر دې پیښې وروسته په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری وویل چې تر هغو به دا لاره بنده وي چې د پاکستاني سرتیری قاتل نه وي ورسپارل شوی. طالبانو د دې پیښې د څېړنې لپاره د دوشنبې په ورځ یو پلاوی وټاکه، خو تر اوسه د دې پلاوي د کار نتیجه نه ده معلومه شوې. له مولوی کبیر سره په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د لیدو پر مهال د پاکستان د سفارت شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې دی به تر وسه وسات څه وکړي چې د دوو ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. د پاکستان شارج دافیر زیاته کړه چې هیواد دې ته ژمن دی چې افغان سیاستوالو او سوداګرو ته د ویزو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. مولوی کبیر د پاکستان د سفارت له شارج دافیر څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بندرونو کې د ښځینه مسافرو د پلټنې لپاره ښځې وګماري. تیرونی په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې یو کارکونکي یو افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول ځورولې ده. د حمد الله په نوم په کراچۍ کې یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پر استولې پیغام کې پر طالبانو شخ وکړ چې د کراچۍ په زندانونو کې دي لښ تر لښه د شتینه بندیانو غم وخوري.
طالبان ته مثلا دا خبره موږ د پاوړند کې چې صرف دا کوشش وکړي چې دا شجې و باسي د زندان څخه د غرو ځنه د غي سلسله پنځوس شجې او نارینه دوی وروړي.
حمد الله زیاته کړه چې د زندان ته ورغلی هلته وضعیت د په وینا دومره غیر انساني دی چې د ویلو نه دی. د پاکستان شارج دافیر نظامانی د اکشن بی پروس په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د کتنې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې به همکاري کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو. وا بوري چې څلورو کسانو 10000 کیلومتره واټن له افریقا تر دوهې پورې وهلی ترڅو هلته د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته ځان ورسوي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلور بایسکل ځغلونکي د 10000 کیلو واټن په بایسکل سره وهي. دا راپور وروسته راځي، خو تر لاندې خبرتیا وروسته دې ترازو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و، دا د نېشنل انټرست خبرونې دی وی مقاله سر لیک دی. په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پلا ورلغاړې ده. مقاله کې لولو د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه، او له همدې هوکړې وروسته په 1300 کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو. لیکوال ویلی دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولی. د مقالې لیکوال پخوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولی، او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو. وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه و، بلکې بهیر هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا پخوانی جګړه ماران واک ته ورسېدل. په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستان د 2020 کال په اگست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړې، سره له دې چې ګڼو لویدیځو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې هم کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انځورونو یو البوم خپور کړی دی. په دغو انځورونو کې لیدل کېږي چې کومره ماشومان هم دغلته د قانونو په کیندنه بوخت دي، او د غرو له څوکو سکاره پر خرو راښکته کوي او یو ځای کې کوټه کوي. د کان ټول کارکونکي سر تر پښو په سکرو تور شوي، او د بېوزلۍ نښې نښانې لورایه په مخ کې ښکاري. ګارډین لیکلي د سکرو د کیندنې کار کله ناکله خطرناک او ان وژونکی دی، ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خولې بندیږي او دننه پکې کارګر بند پاتې کیږي. د انځورونو په ډله کې یو تنکای ځوان هم ښکاري چې له غره خوېدلې پر مخې وینې بهیږي، او د کان نور کارکونکي د هغه پر ټپونو پټې ایږدي. د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاري چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای لشا په سر روان دی. سکاره هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي، ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول، او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پر تله ختلې ده. اوریدونکو، په کندوز کې ویل کېږي چې د کتاب پلورلو او د کتاب د مطالعې دود کمرنګ شوی دی، پیکه شوی دی. دغلته فرهنګیان وایي هغو کسانو چې پخوا د کتابونو د پلور کار کاوه، اوس یې په کتابخانو کې یا د کتابخانو پر ځای نور دوکانونه جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې 8 کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی واقعت.
دا کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه.
د کندوز ښار دی ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم تا خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنی او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي، او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعه فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورسته یو کلونه کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي د سوندې خلکو ترمنځ د مطالعه فرهنګ پیکا کړای، او د مسلې دوی اندېخمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر په دې تړه آزادۍ رادیو ته وویل،
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلې شي. د ځوانانو څخه مې هیله ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو معنوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د یادې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او تر څنګ انټرنیټ او خواله رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
څلورو بایسکل سوارو له جنوبي افریقا ځانونه قطر ته ورسول. تر اوسه په نړۍ کې کله هم چا پر بایسکل دومره اوږدلار د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره نه ده وهلې. د فوټبال لوبې د نومبر په شلمه په دوحه کې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور بایسکل سواره چې تر پلازمینې دوحې پورې ځانونه په 120 ورځو کې رسولې دي اصلا د ارجنټاین دي. د دوی له ډلې Yoten Silvio Gatiway.
La verdad que muy muy contentos porque era nuestro principal objetivo de viaje.
Dir Hashem, asli hadaf mo dala 10 kilometro safar aw da football nari wal jam tar sidal. Kalish Qatar tara wa rasidu har samo ulidal har sa shkuli di. Da hewa da nari wal jam kor ba top ta cham shabe. Kalish mo 10 kilometro safar ta Qatar ki wakad da dir khushi ehsas mo wakad. Khuts study ishta ba sarway. Silvio Gati da dushan be poras da he ta rasid. د غواړي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد ارجنټاین ملاتړ وکړي. د سیلیو گاټي د لارې مل بل بایسکل چلوونکی ماتیاس ویارویل بیا د سفر د سونسو حال وایي.
مازور فوی ال اولټیمو کی فوی کروسر ال دیسرتو
د سفر ورسی مرحله سمش لپاره تر ټولو ډیره سونس منه و. هغه وخت د سعودي عربستان له دشتو تیر ما باید 2000 کیلومتر سفر په دې ځای کې کړای وای. مشاو خو 150 کیلومتر سفر د ورسی وکړ. د فوټبال نړیوال جام د اکشن بي پورس پیلی شي. لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسختن 8 بجې شروع کیږي. قطر ته د رسیدلو څلور بایسکل سوارو د خوشي د لوبډلې ارجنټاین لومړی لوبه د سیشن بي پورس له سعودي عربستان سره ده.
ستاسو له پیغامونو
پنجوای ولسوالی څخه مثال سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډوبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمردا زړی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې دا مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم هلی د ازادي رادیو او ریدن کو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړوله، هسه بس نندا کار کو نندا کار کو وخت پته رو دی خلک دوله کې لمړو شو پلیاز د خدای پلیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ د غزيات کمزورې دی په اکثر ولسوالۍ او حتی په مرکز لشکرګا کې هم کمزورې دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو. داسې اتسي او شبکه نشته چې دا یې نه موږ سلوري ساته کار دینه واخو. حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.